سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطلب راټول کړی دي. خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 1 په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالات کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چې هر شنبه د سپتمبر په 1 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د لومړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دی چې غواړي لاسته راوړي. نن په 2022 کال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بنسټیزې ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له تفصیلي راپورونو نیولې د ډیموکراسۍ د پلویانو په وحشیانه توګه ځپلو او د برما د پوځي نظام له لوري د قومي اقلیتونو ځپل کېدو او په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو او ښځو د ځپل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. ښاغلي بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او نورو ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بېشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکې وروسته تر هغې توند شوي دي چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدوزو چارواکو یې په رسمیت به ونه پیژني. او په روسیې کې پر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 ډیر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 18 خرونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهره چانو کې مېرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوړو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو دلته بیا په افغانستان کې خلک له سخت اقتصادي حالت نه کړیږي.
زه به یو ماښام بل ماښام ورګردم په کورو کې زیری کوم ورو ټوک ټوک یم ستړی لازم شپیش چې وړیا بم ورده چاسه شپیش په
د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره یې لودونو موسیقي او خوشحالیان تللې دي. د اوکراین د کړکیچ نه هم درته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو خبرتیا کې ویل دي چې د دغه ادارې د سپتمبر په 1 یو راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زنده سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسي سي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته ترلاسه کړي ده.
زه به یو ما ماشام بل ماشام وره گردم په کورو کې زریه کوم وروه ټوک ټوک يم ستلی لازم شپشت وړیا بم ور دی چا شپشت په خوا سره ور رايا کې ور په خوم څه څه څنګه وکم څه وکم وره نه په مای بینی کې سپلرم نو وره تنخا لرم په ستور ګړون جم نه د خواري سړی لرم راځي سر وره شې نه می وره نه بنادي وره مور په ستور ګنا بنادا پلار مې سم ژر دی پر لکاره دی زو وره په خواس په پخر گزاره کوم زما سره دی وره وام کاری وکي
محمد انبیا وای دی حالت دومره پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې لو ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم پکې لوړه سي د دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت کوخ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګ وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمې کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې شل زره کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیات مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري سترنې ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغې ادارې د سپتمبر په 28 په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي دغه سازمان افغانستان د شپږو د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي په همدې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او د اوسپنو د ایلي کولو اتحادیې مشر عبدالنصیر رشتیا سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه پوښتلې دي چې ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته ګټه نه رسوي
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړه تر اوس مهاله پورې شاوخوا درې میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده خوب تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده یعنی نو هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري برعکس منفي تبعات دی ده یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي خلک چې یو ډول اکټیف او هغه پاسیف کیږي یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دې حالت کې ورسیږي دا ډېر مهمه موضوع ده او په دې شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د وړګنه یا ګرسنګی نه وژغوري نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول وو او 80% خلک د زراعت د لور نه خپل اغاز ژوند مخکې بوتله نو بعد لګې چې د خوشحالي رامنځته شو او د بل اړخ نه ورسته کالو کې جنگونه شدت وخی سلو اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیس ولای کې کښت کار کوله هغه د جنگ لامل هغه مجبور سو چې خپل هغه سیمه پریدي او شاروته مخ کې او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او امزان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله او متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مو بدل سو او بل ارخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته ده په خارجي په مرسته وو نو کله چې د خارجي مرسته بند شو لیاو ارخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 100,000 شاوخوا کسان په دغه پروژو کې په کار بوختو دا و درېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو نو دا غا مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغه یو وضعیت په دغه حالت ورسېدله نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لن محل کې پرته لدې چې نړۍ موږ سره همکاري وکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو او کدا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
ارشتیا صاحب که دام را تاوی چی پا دی برخه که اوست طالبان سه کوله چی تاسو ستونزو تا اشاره وکړه چی اغا وامل ما پوگو تا کرد چی ولی افغانستان که فقر و رس بورز دیر شویده وچ کالیمو یاده کرده یاده چی دا افغانستان دا پیسو کنگل کی دل یاده چی دا نظام نرسمیت دا مسائل مو ور تا اشاره مو وکړه اوس دل دا طالبان خپل دا افغانان سره کمی مرستی کوله شی چی دا قلدوی جوان وش غرول شی و خلو تا لسرسای پیدا کری؟
دلته دوه خبرې دي یو لن محل یو محل لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسی کولای چې دا ستونزه حل کړي نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومکې او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي او په اوپمحل کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو استراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښتوسی نو د دې لپاره سرکه یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80% د افغانستان خلک زراعت
ارشتیا صاحب همدغه پښتنه مام کول همدغه پښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي کپلند کې راټوي چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د قل افغانان پرتلون کې کې دغه فقر نخلاص شي.
زم زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسولیت چې د سیاسي استراتیژیک اقتصادي برنامه جوړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وو کې هم تولید وو کې او هغه استراتیژیک ته کې چې موږ اوس له نور هیوادو راوړدو لکه وړه غوړی وړیزه د شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا او چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د اندېښنې په اړه مکثر خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایي ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکرين کې د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی. صفی الله ستنګزی په اړه جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ. بورل د سپتمبر په 18 په نیویورک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر بیړنۍ ناستې وروسته وویل موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ کې د روسیې پر وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو. بورل وویل اروپای ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د خبره د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوی نظامی تحرک امر وکړ، چېرته چې روسیې ځواکونه په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول لاس ورکړی چې دوی د فبروري رئیس د یرغل پر مهال نیولې وي. پوتین دا هم وویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تش خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه وویل، د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید غبرګون وښيي. اوس دا څرګنده ده چې روسیه په ټوله معنا د اوکراین د ویجاړولو په لټه کې ده. له پیل څخه د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ټول نړیوال قوانین مات کړل. اوس واضحه ده چې د روسیې پوتین غواړي اوکراین ویجاړ کړي او دلته په نیویارک کې راټوله شوې نړیواله ټولنه باید په دې اړه غښتلي ګامونه پورته کړي. د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې د روسیې تر واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د رایې ورکونې پلانونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل زیاته کړه، روسیې د ډله ییزې وژنې د وسلو د کارولو په ګواښ سره په اوکراین کې د پوځي تحرک او په اشغالي سیمو کې د ناقانونه ټول پوښتنې د ملاتړ غږ اوچت کړی. هغه وویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه باید د اوکراین لپاره خپل دوامداره ملاتړ تکرار کړي او نړیوالې ټولنې ته د هغه د نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین مکټول ورسره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غورلیک سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي او لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. تېر ورځ پکې د برګ مټال او واما ولسوالیو ترمنځ لوبه وشوه چې د برګ مټال لوبډلې بریا خپل کړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لست مونږ مانس کې غواړی سیالي پیل شوې ده. فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدګمټال فرانس سټیوی ټیمونه کشته کې دیوا پښکی واما وایګل کوانټوایګل کانټیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې به ګروپي پښکی به مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. او موږ یې اندخې نه ولې ټیمونه او څه کوي مسابقه دې خدا باندې نن مسابقه کې به مټالو کول شي شش پپر دوا او امر ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګی مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی، وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غورلیک سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زمون لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، وزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس بعد د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر یې زیاتې. رازیه زیاتوي چې ښوونکې نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکې پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله را موږ په سیواستو اته څه غټانی استه چې پای چې پکور کښین دا ست چې زنه معلمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نارینه معلمان ول ډیر نه چنه دي به برخه پاتې دي. اوس ما ورته دلته چې زنه کورس پیل څه هغه کورس کې زه اوس بیرته درس وایم. پای چې مکتب شروع شي ښځینه معلمان راته راسي موږ ته ټولې پسې واخیستل. څه ولې په شپږم سیم څلورم سیم په دوم سیم کې مې ولې په اول سیم کې مې کورس دی پسې واخیستل.
ګلالۍ او فوزیه د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی دواړه 15 کاله عمر لري. دوی وای په 15م ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو ل شوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی ل شوونځي وېستل شوې. دوی د خپل شوونځي څخه د استلسو د غډول انجن شمیر شاوخوا سل تنې ادبي
د مش کشران په غسل ټوکې پریشي دي خو موږ غټان انجن وته زګ دا کنه لري تراسي نو دا غشتن اسلامي مال سره تزمې مکتبونه بیرته راځي لکه چې مش خپل انده جوړه کوج په واړ پاینده کې ډاکټر سو خپل یو د خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتن موږ ته زمې مکتبونه راځي لکه
د دې سیکم بلای موږ داسې بس ګرد را وایسته ولاړ سي بلات سیستم مکتب نه وي نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې کوم څه یو څه دغه وسی چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ ستاسو مکتب سره تیږي نه مو پرېږدي مکتب.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجونی شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلتوريستونځي نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجونو د زده کړو په لوي دي او غواړي په خپل شزنه اولادونو زده کړی وکړي.
په سرګونو او زرګونو جوني مظاهرې کوي او اکسلامونو سرګندوي. په خوا هم په ساراو کې ځینو خلکو شوز د پاره یا د خپل جون د پاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه. دا مثلا جبري نه و اختیاري و په شهرونو کې ډیر خلک خپل لوني مکتبو ته اچولې دا غوړونه بیا ډاکټرانه سولې او دا زموږ د شوز د پاره ښه خدمت کاوه. مالي معنی سولې زموږ د خلکو د پاره ښه خدمت کاوه.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنی چارواکي هم نه چی د لوړو ملرونکو انجونی د کښت ټولګوي څخه استلسبي او کورونو تاسوول سبي دي. د کندهار د پوهنی رئیس مولوی فخر الدین نقشبندی وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د انجونی هم بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
نو دا چې کوم انجونی دي معطلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي نو هغه خو خبره تر اوسه پوری معطله ده ان شاء الله نوی ہدایت سترگی پلاری شزین شوول کی هم یو عمده مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروری شان چې دی هغه را پکې ده لایسی په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شوول کی هم سمیا یاری او شفقار کوشزی او دغه رقم تجربه کار استادان به ان شاء الله پیدا سی او البته کمش تی وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان وکمنسبي نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شوونځي تړل سوي بلکې د شزو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم اوس په وطنو کې خلک خلګو څخه خوشاله دودونه او ساتیرې اخیستل شوې دي. هغه نشي کولای چې ډولونه ووهي اتلونه واچوي او خپل ادبلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په وطنو کې د خوشاله ډیر څه لاسور کړی او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقي سندري وای. نورحالیه په دې راپور کې ووري
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول سوي ترڅو دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي.
ما ته کو چاندي کو چاندي سندره وایا
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوښي وي د چا زوی به پیدا سوی و چا به کوزده کړی و د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه نږدې ځوانان به ټول سره راټولېدا و یو کوچنۍ میله بی نیولې و ساعت و ساتیری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي، کله کله چې برابر شي سره نو بیا ځوانانو مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته یې azadi.com ته واوري وګورئ او ولولئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په ټویټر، فیسبوک، انستاګرام او یوټیوب کې تعقیب کړئ. اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالي سره خبر سره کوم وروره وښتنه مذاکره طالبان سره وروره چې موږ ته دغه داور تسمه چې ولله وکړ چې موږ د سپازه د وروره بوم په 200 متر دی د سی یو ولار نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو وخت چې موږ ته چې دا کوم دغه نه پیغام نشته کې.
سلام علیکم، زه د یلمن ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبر کوم. دغه کوم خبرې چې روان دي وروره هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي، نه 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 ورسره ستا نه پولیس یې ورسره ستا لوی لوی ژرې نیولې ده چې څوک کاندي تر لاړې نورې وسه سره غورځي د دې پر ځای ما ته د شرم احساس کېږي. چا کفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپی ولې، ولاکې دغه ښکارونه کول کمنډویان به ورسره وه د جزو عزت او ابرو ساتل مګر دوی په ولا په لوی لوی ژرې د جزو کاندي تر لاړې د خیره. چا سړی وایي دا بالکل درواغ وایي، طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00400 دووشت یولس سلروشت دو سو یو
په دوی منی مای کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو چې زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې ورزو خبرونو ته لنډ خبرونو به تاسو ته وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه ادارې د سپتمبر په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. د ملګرو ملتونو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویاو مغونډه کې په نیویارک د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د نمړنیو بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقوقونه د هغه هر څه بنسټ دي چې غواړو لاسته راوړو. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وځ کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. او په روسیې کې پرونی عزت مظاهره وروسته لدیارلسو ډیر کسان تعقیب شوه دي. د روسي پاته د شوخارونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پټرسبورګ کې توقیف شوه دي.
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی کال پوره شو چې د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجنونو ته خوندي ته د تاګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې کال کې په کور دننه او بهر غبرګونونه وخدل شول. رسنیو ګڼ راپورونه خبره کړل انجنونو او کورنۍ غوښتنه وکړه چې دوی ته د لیک لواست اجازه ورکړل شي، خو د طالبانو حکومت دا موضوع دومره جدي ونه نیوله. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنی دی لیکواله او د کابل خویندو د شورا استازي ریحانه وردک، بل میلمنه مو لیکواله مدني فعاله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. دواړو میلمنو ته خراغلاست و یو ستړي مشي په خیر راغلی.
خبرونه ټول اوریدنه کړه دا چې خبرونه بل میلمنه ته خراغلاست.
اغلی وردک
کوروادان هغه د مسل سلامونه او د کلی وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. راځو خبرونه پیلو. په پایل کې اغلی وردګ درته وایي چې پوره یو کال تیر شو، ولې د طالبان حکومت لشبګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوندي ته د تګ اجازه ورنکړه؟
پټول کې باید یو چې دا نور یو چالش افغان حکومت ته نه دی. نړیواله باید هغه توجه چې افغان خویندو لپاره افغان ښځو لپاره کړې وي. متاسفانه په هغه سطحه چې باید دوی د نړیواله حمایت لرل نه دي شوي. تر اوسه د طالبانو سره نرم تعامل په ډېر سسته کچه باندې مختص دي. تکیته په دې باندې تحریمونه لږ څه ډېر وایي. ستونزې د خلکو د ادرس نه دي. موږ تاسو شاهدان یو. زموږ خویندې ډېر علاقمندې لري چې د ښوونځیو دروازې د مخ پرانستل شي. خو متاسفانه دوی په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شوې ده. د ولس ځواک دومره تاثیر ګذار نه و. اوس داسې شوې ده چې د موږ تاسو رسنۍ د دې د کوښښ لاندې دی. متاسفانه ازادي بیان چې موږ تاسو اید آی ته وو فعلا موږ تاسو په دفتر کې نه دی.
او د خلکو د ادرس زموږ د معرف وزیر پاسي کې د خلکو د ادرس غږیږي. دای وايي چې خلک خپل نه غواړي چې مکتب نه خلاص شي د نجونو پر مخ. چې برعکس موږ ستاسو د جنوبي ولایت خلک پاسي د لغږی وڅات کړي چې زمو خویندې تعلیم ته پرېږدي، زمو لورانې تعلیم ته پرېږدي. خو بیا هم ستونزه اصلي ستونزه څه ده چې افغان ښځې افغان نجونې په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شي. هر څوک خپل پر منفات باندې غږیږي. دا یوازې فکر ده چې په ورځ تېرېدو سره د افغان ټولنې څخه دی حق
وړاندې تر دې چې د اغلې هوتک نظر هم په دې اکله واخلو. اوریدونکو ته به د واتس اپ شمیره اعلان کو چې دوی کولی سي د واتس اپ په دې شمیره مونږ ته زنګ راوهي هم داوس او خبرونه سره خپل نظر شریک کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 6 8. درنو اوریدونکو تاسو غوښتنه کوي چې مونږ ته زنګ راوهي او خپل نظر را سره شریکي. البته ځانګړي غوښتنه له درنو میرمنو څخه کوو. دا د تاسو خپل خبرونه ده او تاسو کولی سئ چې خپل غږ لامدې لارې ټول نړۍ ته ورسوئ. اغلی هوتاک، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. د تاسو په نظر له یو کال وروسته بیا هم طالبانو په خپل ژمنه وعده ونه کړه د نجونو ښوونځي پرانیستل، البته له شپږم ټولګي څخه پورته؟ تاسو څه فکر کوئ؟ ولې دا کار وکړه؟
خپل موضوع متاسل ده. البته نن سبا کې د افغان میرمنو د افغان نجونو د افغانستان د ناسب کې هغه تصویر راتلونکی چې باید غمه یې وخوړل شي. اول یې کچیر علت راته چې مثلا علتونه یې په کومو علتونو باندې ښوونځي تړلې پاتې شوي دي. زه یې که په علت باندې خبرې وکړم نو دا به ښه خبره نه وي، ځکه نه خپله طالبان تر اوسه په دې نه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم منطقي د کوم قانع کوونکي دلیل پاسات باندې ښوونځي تړلي دي. چې کله په خپله دوی ونه پوهېږي دوی بالاخره د کوم دلیل پاسات باندې ښوونځي تړلي، ولې نه غواړي خلاص شي؟ ټول یې وخوله نه دي، ټول یو نظر نه دي، ټول هم فکر نه دي. نو موږ نه شو کولی چې اوس یو علت ورته له ځانه څخه وټاکو وایي چې طالبان د دغه علت پاسات باندې نه غواړي د نجونو ښوونځي پیلتیا مثلا نجونې نورې زده کړې وکړي. په طالبانو کښې هم ډول ډول اشخاص دي. مثلا زبیالله مجاهد وایي چې که چېرې زما په خوښه وایي ما به له مخکې نه ښوونځي پرانیستي وایي. همداسې ځینې نور چارواکي دي چې که چېرې زمونږ په خوښه ولی نو مونږ به هېڅکله د ښوونځي دروازې نه وایي تړلې. ولې بېرته د پوهنې وزارت وزیر راځي وایي چې یعنی دوی ګڼ شمېر دلایل وړاندې کړي دي. کله وایي چې خپله د افغانستان خلک وګړي نه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کښې دوی نجونې زده کړې وکړي. خو د حیرانتیا خبره دا ده، هغه مهال چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا بد وضعیت کښې وه، جنګي حالت وه، تروري حالت وه، خلک د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو مخالفت ونه کړ. هغوی یې په هماغه وضعیت کښې په هماغه بدو شرایطو کښې چې یو خوا جنګ وه، بل خوا اقتصادي فقر وه، یا یې هم خپلې لوڼې، خپلې لورانې، خپلې خویندې ښوونځي ته لېږلې دي زده کړو لپاره. ولې نن سبا کښې چې خپله د امارت په وینا باندې په افغانستان کښې د هر پرمختګ لپاره کامله زمینه برابره ده، امنیت شته، څوک چاته ګواښ نه شي پېښولی، ولې ښوونځي تړلي دي؟ بیا هم پوښتنه هغه ده چې دوی ته راځي کېږي. او که چېرې دوی وایي چې شرایط نه دي برابر، د دوی په حاکمیت کښې، د دوی په سلطنت کښې، د دوی په امنیت کښې، ولې بعد یوه مېرمنه دومره ناخوندي واوسي چاته هغه ولې شي کولی؟ هغه تحصیل چې دغې حق ده، هغه حق الله پاک هغې ته ورکړی ده، تا په هغې باندې فرض شوی ده چې باید هغه تعلیم وکوي، د هغه مخه ولې نیول کېږي؟ مثلا کله راځي په رسنیو کښې وایي چې په او تر ننه پورې یوه فاشا، یوه قضیه د فاشا څوک په دې نه دي توانېدلي چې په ښوونځیو کښې ثابته کړي، راسې هغه دې په ګوته کښې علني دي کښې وایي چې مونږ په ښوونځیو کښې دغه فاشا ولیدلې. ولې د دوی د ځینو غړو له لورې نه دغه تور هم په ښوونځیو باندې پورې چې زه مطمئنه یم چې فرشته جانې تا ما او په میلیونونو هغه نجونې چې په افغانستان کښې ښوونځي ولوستلې، له ښوونځیو څخه فارغې شولې، اوس مهال هم په میلیونونو نجونې ښوونځیو ته ځي، د فاشا کومه قضیه نه تر ننه پورې ثبت شوې او نه به تر نن وروسته څوک ثبت کړي. ځکه په ښوونځي کښې ټولې نجونې دي، د نجونو ښوونځي جلا دي، د هلکانو جلا دي، ښوونکي روزونکي ټولې مېرمنې دي. نو په داسې یو فضا کښې، په داسې یو وضعیت کښې چې هغه
کاملا اسلامی ده هغه کاملا مطمئنه ده کومي ده څنګه کې دی چې د مېرمنو ترمنځ د پاشا کومه قضیه رامنځته شي یا دا ده چې مثلا سوء استفاده یا دا ده چې کله بهاني کېږي چې مخکېني کوم مضامین چې تدریس کېدل یا تعلیمي نظام کې و هغه د اسلام د عقایدو مخالف و یعنی اسلامي عقاید ته پکې سپکاوی کې ټولې تنه پوری دی داسې یو مضمون نه ده پیدا کړی په کونځي کې چې هغه د ګواهی په دی وکړي چې دا هغه کې د اسلام څخه خدای نه خاصه سپکاوی شوی یاد د اسلام د زړه څخه پکې هغه تدګیر شوی جنو ته
ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا د اغلی وردک نظر واخلو موږ د فیسبوک په پاڼه باندې هم دا موضوع له هیوادوالو سره شریکه کړی ده دغه نظرونه مغوختی دي البته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې یو تن د افغان په نوم لیکلی چې کچېره انجنونو پر مخ خوانځي پرانستل سي البته هدف هم ده بیا به ټول کم عقل احمق رانه جوړ سي پنجاب په فتواره کوي مونږ به منو منګل حکیمی لیکلی دي چې په ممکن له هواد څخه د لوستو ځوانانو وتل به روان بشري او اقتصادي ناورین لا زیات کړي او یو جلبیا به مو خدینه مریضان گاونډیو هوادونو ته پتلو مجبوري شي د اوریدونکو کومنتونه باندې خبرونه په لاړ کې راخلو بیرته اوس راګرځو میرمن ورداک ته میرمن ورداک په دې خو خبري وکړي چې ولې طالبانو یو کال پوره سو انجنونو خوانځي پرانستل البته تاسو دواړو درنو میرمنو خپل نظرونه څرګند کړل اوس درته وایي چې دا کار څومره زیان اړولې سي که څه هم د دې زیان په بار بار ویل سوای مګر دا چې موضوع ډیر اساس ده اړینه بولو چې بیا هم د دې زیان روښانه سي راته وایي څومره زیان من تمامیدلې سي
د تعلیمی دروازه پرسته کې د نجونو پر مخ ته څه کوم کړی یو ټولنه پر مخ ته څنګه نارینه پورې تړاو لري آیا تنها په یو ټولنه کې څه په دوو برخو خونه او روزنه په تبابت کې برخه لري هغه هم خدای مسی د ځان خدای جوړ کړی ګوري هر برخه د ځان اصول لري ځانونه ته باید موږ تاسو ډیر متوجه اوسو دلته ډیر بارک دینونه دي زموږ په تبابت برخه کې اصول دا دی دا یو څه د دې په منظور د محمد یادونه وکړه ځکه چې دوی ښځینه او تاسو په تبابت برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي دا هغه هم مشروط ښځینه مسایلو باندې ګوري زموږ استاد په فعاله دولتي روغتونونو کې د امر بل معروف یو استاد ولاړ دی په هر منزل کې چې دینه او چپانه چې خلاف د پرتبابت د اصولو دی باید په اوږده چپانه ستاسو په ځان وي نو هغه د هغو غرور د هغو حیثیت چې هغه دولس کاله یې مکتب لوستی اووه کاله یې طبي لوستې کړي دي هغه هم دره شي د سواد سره هغې ته لرګي واخلي او په هغې باندې چې ګویا ستا دا چپانه اوږده نه ده لنډه ده هغه خپل د مسلک تر قوانینو لاندې جامې اغوستي انتخاب کړي دي دا په دې وایم چې منفي اغېزې د دوغو ځاینه شروع کېږي خامخا یوه ټولنه دا ډېر یو مستحکم بغاوت ته ضرورت لري ځکه چې موږ تاسو ته کولی ده کومه مثبته نتیجه مو لاسته رانه وو
په دې باندې خبرې کوو البته له دې وروسته زموږ پوښتنه همدا ده ډېره زیاته مننه اوس په بیر تر وګرزو اغلی او تک تاسو امدا خبره چې اغلی وردک کوله په دوام بیرته وایي چې لکه څنګه چې اغلی وردک هم یادونه وکړه په دې ورسته یو کې یو شمیر کورنۍ د دې لپاره کډوالۍ ته مجبوریږي چې نه غواړي د دوی لونه بیزدکړې پاتې شي دا چې دوی ځي په دې رقم وطن پریدي دا بیرته افغانستان ته او د خپل کورنۍ او ته څومره ډیر ستونزې جوړي
یو کورنۍ یو مرغه په سټیټ کې مثال ورکوم مرغه هغه وخت ولې چې انوت وکړي چې له دوه وزیرونو جوړ وو چې روغ وو چې په اړه وو چې خو کله چې به مرغه هغه یو وزیر پکې دی چې کې دی له فعالیت لویږي نو تبې چې مرغه هم پرواز خلال وخت څخه لویږي د ربري په افغانستان کې کوم دوه سلنه کوي څنګه سلنه وګړي دي په ټولنې نه نه د کچيري دغه 50 سلنه انرژي مونږه د لاس ورکوو د فعالیت غوښتي فکر کوي چې څنګه د افغانستان عایدات کمیږي او څنګه دغه پرمختګ زمينه ډب کیږي لمن دي یو علم وايي یو نارینه کولی شي وایي یو نسل لوسته یا باسواده راوړي ولی یو مېرمن کولی شي خپل وراثت نسلونه باسواده به علم را لوي کړي تفاوت دلته څومره ده؟ یعنی دلته هغه د یونیورسيټي مور دغه د تعلیم آثار او هغه دغه د تعلیم مثبته اړخ اولادونو باندې د پراتنن کې باندې او دغه تصویرات کې باندې بیان وی چې یعنی یو مو چې لري بس هغه خپل مور اتلین چې نسلونه باندې وادار راوځي لکه اوس چې لري د مور له افغانستان څخه وځي ولوستي مور یې بلې ټولنې ته ونه وی نسلونه لوستي رالویوي وسي نسلونه هغوی ته وړاندې کوي ولې په افغانستان کې پاتې کېږي یوه نالوستي مور یوه وابسته مور داسې یوه مور چې یوازې د کوټې په څلورو کونجونو کښې الویه شوې ده هغه نه ده ملامت هغه په همدغه ډول سره خپله بله زوی هم راروسي او زوی هم په همدغه ډول سره راروسي چې دلته د تعویز مسله هم رامنځته کېږي ځکه چېرته چې انسان خپل حق ونه پېژني د بل حق نه پېژني مور په دې نه پوهېږي چې د دې حق څه ده د دې حق د دې په خاوند باندې څه ده د دې حق د دې په اولادونو باندې څه ده پاکې باندې څه ده او بالاخره په ټولنه کښې هغه څه مسولیتونه لري چې حقوق لري بالاخره همدغه ډول هغه یې لورکۍ هم رالویږي او بالاخره لورکۍ په همدغه ډول سره یو بل نسل روي فکر وکوئ چې دا یوه ناروغه ټولنه شوله دا یوه پسمانده ټولنه شوه داسې یوه ټولنه چې نه له خپله حق څخه خبره ده او نه د بل له حق څخه خبره ده د بهرني هېواد د ملایانو په فتوا باندې به ترخېږي په خپل هېواد کښې به جګړه هم کوي خپل خلک به هم وژني د اسلام له نوم څخه به استفاده هم کېږي هغه څه چې په اسلام کښې نه دي راغلي طبیعي خبرې دي چې هغه په هغوی باندې عملي کېږي ځکه دوی ته دغه انګېزه نه ده ورکړل شوې دغه پوهه نه ده ورکړل شوې چې بالاخره اسلام کوم ده او بالاخره هغه دین چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالېږلی دغه باید په کوم ډول عملي هغه نه شي عملي کولی په خپل ځان باندې
بلې مننه بېرته تاسو ته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا اغلې وردګ ته ور وګرځو او پوښتنه ورسره مطرح کړو بیا به د فیسبوک پاڼې ته ور وګرځو او د اوریدونکو نظرونه به تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو مصطفی زاهد لیکي دا چې ښځینه هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي د ښځو محرومیت له ښوونځیو څخه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې زیاتې ستونزې رامنځته شي او سمی سیند بیا لیکي یوه مور به ټولنې ته بې سواده اولاد وړاندې کړي او دښمن به خوشحاله شي دا د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې د افغانانو نظرونه دي چې له خپلې خپرونې سره یې شریکوي بیا هم د خپرونې د واټساپ شمیره له درنو اوریدونکو سره شریکوو له ښځو سره د واټساپ په دې شمیره باندې له خپرونې سره واصل شي د واټساپ شمیره ده 00420211 تاسو هم دا اوس کولی سئ چې د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په هکله خپل نظر وړاندې کړئ په هر ځای کې چې یاستئ میرمنو دا خپرونه د تاسو خپله خپرونه ده له دې خپرونې سره یو ځای شئ او خپل غږ نړۍ ته ورسوئ بېرته راګرځو اغلې وردګ ته تاسو نه هم همدا پوښتنه مطرح کوو چې د افغانانو کډه کول یا کډه کېدل افغانستان څخه هغه هم د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره دا دوی ته څومره یو لوی سرخوږی ده
زه فکر نه کړم چې دغه بې اسانه کار وي کله چې څوک خپل ژوند خپل هېواد خپل فرهنګ پرېږدي او په ډېر ناامیدۍ سره چې هغه هم په خپل اولاد باندې پانګه اچونه کړي وه تقریبا 40 کاله په هغې په تعلیم باندې په درس باندې په روزنو باندې زحمت ایستلی وو خامخا دغه بیا آسان کار نه وي چې ته به مهاجرت به انتخابوي ځې یو بل ملک ته به د صفر نقطې نه به شروع کوي هر څوک خپل په وطن باندې مین دی غواړي خپل په وطن کښې خدمت وکړي اولاد یې دلته د خلکو په چوپړ کښې وي نو زه فکر نه کړم چې دغه به کوم عادي ستونزه وي یا به د دې ستونزې د هر لاره د افغانستان په خاوره کښې وي په دې کښې پیلی نظام حاکم خلکو ته ممتاز شاهدان د دې وو چې د دې نظام حاکم اواز اوچت کړ چې نجونې ښوونځی د دروازې د ډوډۍ پر مخ خلاصې شي خو متاسفانه متاسفانه د دې ستونزې کلی د افغانستان په خاوره کښې نه شته دی
بلې ډېره زیاته مننه تخنیکي همکار غږ وکړ چې د واټساپ له لارې یو اورېدونکی لرو مهرباني د تاسو غږ اورو
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او همکارانو ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم هیله مې دا ده چې جوړ روغ خوښه خوشحاله باید
ډېره زیاته مننه مهرباني
ډېره مننه زما دغه غوښتنه ده چې د طالبانو سره موږ باید دغه غوښتنه وکړو چې که زموږ خوندې که نورې جنکین جوړې نو هغه ته باید یو زنیما ورته برابره کړي چې د مکتبو په برابر کې باید طالبان ډېر فکر ورته وکړي چې هغو ته مکتبونه ورفعاله کړي او مکتبونه ور سم کړي او باید هغو آیندې ته باید فکر ووي. ډېره زیاته غوښتنه ده چې دغه غوښتنه مو راپر ځای کړي او زموږ هلمند ته دغه جنکۍ یا دغه ډاکټران یا دغه مکتبو تله کړي چې ډاکټران ځینې جوړې شي او بیا زموږ ستونزه را حل کړي.
ډېره مننه ورور، بخښنې سره تاسو خپل نوم راته ونه ویل. نوم مو څه دی؟
زما نوم نعمت الله جان کلمیار یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ خبره در سره کوم.
نعمت الله جان، تاسو د عام وګړي پایس راته وایي. څه مده وړاندې د افغانستان د معارف وزیر ویل چې عام خلک نه غواړي چې د نجونو پر مخ دوی مکتبونه پرانیزي. تاسو عام ولس څخه یو تن یاست، تاسو خپل خبر کول چې تاسو غواړي د معارف د وزیر د دې خبرو په اکل څه وایي؟
نو هغه بس د تاسو چې خورجانې هغه په سولو کې لس فیصده خلک وایي چې وایي موږ ډاکټرانې نه غواړو. تا خو داسې کار دی زګوره چې ډاکټر په هغه رقم کې داسې چې دا خط وایي یا مکتب وایي یا درس وایي په هغه رقم ډاکټر کې داسې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو، بل اوریدونکی هم د واتس اپ لاریس خلرو مهرباني لمړی خپل نمبر ته وایي.
سلام محمد، سلامونه مې کېږي دې واره څنګه ته وایي. خو به چرخنه خبرې کوم خورکې رښتانه يم ګوره دغه ته مونږ بي سي واد لوي سي وي اسو ز خپل عمر نه دی او یا کل و ده خو بي سي واد منه مې له په بي دي ده او نن مکتب یې له خپل مانځ کې ملاقات ما سم دی یا غمور پلاس تر افو دې غم ګډ و دې را کو دې دی او نور ولکم په هغه طریقه دې مانځم ته یو
د تاسو په کورنۍ کې کوم انجونی چې دی آیا مکتب ته پریږدي کنه؟
ولې نه خو دې یقین وکړه چرګانې خرڅو اګي خرڅو یو قلم متاخلو کتاب څه متاخلو دیګ په ځل خدای دې زغې مونږ له کورنۍ نشپګواته نه پد روانې دي څنګه د کانن بیا د کانن د مکتب ته ځو.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ. تخنیکی همکار سره غوښتنه کوم چې یو لاند د دمه وخلو ل دمه روسه بیرته خپل ملمنو تر ګرځو.
نور بس دی ل شوز سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځم به پورز د ګرمې ل 12 نیمو تر 1 بجې پښوندې بڼخ پریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
بیا هم ستړي مشي بیرته راګرځو خپل میلمنو ته اغلی و تاک. که څه هم تاسو خپل خبرو کې مخکې ویل چې لدی وړاندې هم انجونې په خپل حجاب کې خوانځیو ته تللې، خو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې عبدالرؤف خاکسار لیکلی چې د انجونو د مکتبونو مخالفت حکومت نه کوي نه موږ عام ولس کوو. موږ غواړو چې خوانځي او لونه مو تعلیم وکړي خو په اسلامي حجاب او په اسلامي نصاب کې. او تاک، تاسو عبدالرؤف خاکسار ته څه وایي؟
عبدالرؤف خاکسار به خامخا ښوونځي لوستی وي، خامخا به ښوونځي ته تللی وي. که چیرې نه ده تللی نو خامخا یې د کورنۍ څخه هېڅ مکنه لري چې کوم ماشوم دي ښوونځي ته نه تللی وي، ډېرې کتابونه نه وي کتلي. ما دولس کاله ښوونځی لوستی ده، ولې دولس کاله ما په ښوونځي کې د اسلام خلاف د اسلامي عقایدو خلاف څه نه دي لوستي. او اوس مهال هم زما خویندې ښوونځي د هېڅ متاسفانه یوه په کور باندې ناست ده او د څه سخت ضروري کار او راځه خوندې ته نه پېښل دی. او ولې ما د دې په تعلیمي نصاب کې هیڅ کوم داسې ټکی حتی نه ده پیدا کړی پاتې خبره دی و مضمون ده دغه د اسلامي عقایدو خلاف اوسېږي. بله دا ده چې دوی ورته زه دا وایم چې د یوې جینۍ او د یوې متعلمې په توره چپنه او په سپین پړونو کې به بې اجازي څه وي. زه له دې نه غواړم دغه پوښتنه وکړم چې تاسو په جامو کې تاسو د ټولې چپنې او د سپین پړونو کوم چې د یوې معصومې جینۍ څخه د خپلې روښانه راتلونکي لپاره قدمونه اخلي، ګړندۍ ګړندۍ ښوونځي ته روانوي، زه هیلې امیدونه په خپل زړه کې په خپل ذهن کې ساتي د خپلې راتلونکي لپاره. تاسو په هغه کې څه د شر خلاف پیدا کولی شئ؟ تاسو په هغه کې بې ایجابي څه لیدلې ده؟ تر ننه پورې داسې کوم مطالمه ما د افغانستان کوم ولایت کې هغه تر ټولو ډېر ازادي و په کابل ولایت کې. په کابل ولایت کې ما نه دي لیدلې چې کومه مطالمه یا کومه جنۍ د اسلام د شرعي یا مثلا د اسلامي عقایدو خلاف په وضعیت کې په لباس کې امنیت په مضمون سره خوندی ته تلویزیون د ذکر کړی دی. یعنی دا هغه څه چې یو شی ته باید پام وکړو. فرشته خورکې چې نن سبا کې زمونږ د دښمن ډیر زیات هوښیار ده، ډیر زیات سیستماتیک روان ده، او وایي په یو ډول سره په یو نحوي سره د افغانستان تعلیمي نظام بدنام کړي، ورو د افغانستان نجونې له تعلیم څخه خراب وګرځوي، افغانستان د پرمختللي هیواد په حیث باندې نه شي زغملی.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. اړیکه لرو د واتس اپ لارې زمونږ یو خور ده صفا دانش، زنګ وهلی د دې خبرې په وپرو چې اړیکه پرې نیسي. موږ تاسو به بیا خپل بستر وګرځو. بله، مهرباني. ډیره زیاته مننه په دې لاته خپل همکاري به دوامدار اوسه. ته مهرباني خپل نظر وړاندې کړئ.
مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبان ډیره بهانه را جوړه کړې ده او ډیر خلکو ته دروغ ویلې ده. په کلي وزارت نور الله مولي ویلي و چې خلکو نغواري. زه وایم چې په خوانی حکومت انجونو ته ویلي و چې هر څه کې نه کېږي، تاسو باید ښوونځي ته لاړ شي. دا سه ویلي نه و، دا د کورنۍ ملاتړ و چې انجونو وکولای شي نن ښوونځي ته لاړ شو.
یعنی تاسو وایئ چې خلک غواړي دا د طالبانو دروغ دي؟ ام داسې غواړي وایي؟
و زه دا وایم چې په خوانی حکومت خو خلکو غواړي. وزه وایم چې طالبانو دروغ وایي، خلکو غواړي او طالبانو ځواک نه لري چې د انجونو شپنځي پرانستل وکړي.
تاسو د څوم ټولګي زکونکې یاست صفه؟
مننه، زه بلستم ټولګي کو زکونکې یم.
سکل څومره سخت درته تمامه سوات چې ودی نسوي کولای مکتب ته لاړ شي؟
هیڅ په بیانولو کې شم کولای چې خلکو ته وایم چې دا څنګه کار و چې
فکر کوم چې د صفا پاړیکه کې سونه رامنځته سو. خو مونږ د دې نظر واورید او تاسو درنو اوریدونکو هم واورید. د صفا لغاګ نه ښکاریدل چې دا ډیر زیاده په دې باندې خفه و چې سکل دا په دې نه وتوانېدل چې دا خوانځي ته لاړ شي. البته درنو ملمنو تاسو هم د صفا غږ واورید. بیرته راګرځو اغلی ورداک ته. په دې اکله راته وایي چې دا چې سکل انجونې په دې ونه توانېدي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، له رواني اړخه دوی څومره وځ پلسوی
ګوري؟ موږ تاسو د خپرونه پلار کې چې خلکو نظریات واورېدل، په دې ډېره متاسفه یم. نه پوهېږم چې آیا واقعا انټرنټ اسوان دی. ګوري، په دې کې هیڅوک د څېړنه وی چې دا د خلکو غوښتنه ده. زموږ په داسې مسالې ټولنه کې زموږ وروڼه اړیکې ونیول ویل چې موږ د خوندي دروازې څنګه غواړو د خپل د خوندي پر مخ مدا چې څنګه رواني ستونزې زموږ نوی نسل زموږ د ښوونې او روزنې برخه د څنګه رواني ستونزې سره مخ دی، څنګه فشارونه په دې جهت مرسي، آیا دغه د درک کولو قابل دی یا نه دی؟ اسلامي نظام چارواکو وګونه اشتر دي په زمونو کې یو څه اکسپرس د ملک لپاره شته دي که نشته دي. په دې هیله چې د خلکو غږ واورېدل شي، د طالبانو ذهنیت بدل شي، د نړیوالو تحریمونو په دی لا ډیر شي، لکه تر فشار لاندې ونیول شي چې دغه مزله حل شي.
بله، تاسو خبرې مو واورېدلې. یو ځل بیا به د واتس اپ شمیره اوریدونکو ته اعلان کړو. درنو میرمنو، موږ ته زنګ وهئ، د واتس اپ له طریقه پیغام پرېږدئ، مستقیم خبرې وکړئ. اره دوشنبه د افغانستان په وخت 2 بجې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه د مخکښ ښځو خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونه د تاسو خپل خبرونه ده. هر نظر چې لرئ بدون سانسور په دې خبرونه کې په ژوندۍ بڼه خپریږي. د واتس اپ شمیره به درته وایم: 00 4 2 2 4 4 6 1. اغلی اوتاک، تاسو درته وایئ چې نظر مو څه ده؟ بلاخره دیوی داسې چا په توګه چې تاسو د زده کړې پر ارزښت هم پوهیږئ، اوس د افغانستان وضعیت هم ګورئ، او تاسو په خپل خبرو کې دام وویل چې یو شمیر طالب مشران غواړي چې مکتبونه پرانیستل سي، خو بیا یو شمیر نور نه غواړي، نو همدا علت تر اوسه مکتبونه تړلي پاتې دي. تاسو څه وایئ؟ د حل لارې څه کېدلی سي چې ټول طالبان په یوه خوله ووایي چې بس مکتبونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي؟
ټول په وخت نه دی څه کې د انجونو د څوک سره مخالف دي او څوک هم سره نظر دي چې د انجونو لاړې سي خوندي ته. زه یوازې یو دلیل وړاندې کوم چې د خپل الله پاک او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انجونو په خځو ناري نه باندې تعلیم فرض ګرځول دی. چې بعد وړه تعلیم کوي په خپل وخت کې چې قران کریم به عملان را نازلې دی، بیا یې هم په اصلي ذکر باندې تاکید وکاو.
ډیره زیاته مننه اغلی هوتاک، د تاسو خبرې ډیره ګټورې دي، خو د خبرونه وخت ورسته شی بو تر رسیدلی دی د خبرونه په ورسته شی بو کې به یو زل بیا درنو اوردونکو ته د واتس اپ شمیره اعلان کړو چې لدی طریقه خپل خبرونه ته غوونه پریږدي 00 4 0 2 2 1 4 0 0 د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده په دې شمیره مو خپل پیغام پریښودل سي تر بیا پرز کې چی است الله ممال او ملګری خو وخت ولري
Ratav shvatu banu